شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. احمد شیبریم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ناروې د خلکو مرستي ان پی ای موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولای دی. د موسسې نن په بیان کې څرګند کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکې چارې چې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی وایي چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوپ دا دی چې بې اسناد کډوال له خپلې خاورې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو له لرلو سره سره ځورول کېشي او نیول کېشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 141 افغان کډوال چې شیز او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په وینا دغه کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغانان بندیان له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. د سوریه موقت ولسمشر احمد اشاره نن په خپل لومړي بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ورسید. د خبري اژانسونو د راپور له مخې دا ګام د سوریه له پخواني متحد ایران څخه د سوریه د لرې کېدو یو بله نقشه انګیرل شوې ده. اشاره چې په خپل القاعده سره اړیکې درلودې د خپل حکومت د بهرنیو چارو له وزیر اسد شیبانی سره یو ځای د سعودي عربستان په یو الوتکه کې ریاست ولړ. سعودي عربستان چې په خپل د بشار اسد پر ضد د یاغیانو ډلو ملاتړ کاوه دا اشاره هر کلی کړی. اشاره لنډی سره د اړیکو د شکولو هڅه کوي او په دې لړ کې له ایران او روسیې څخه خپلواک دریس خپل کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګي د ارغملو او همدارنګ له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبري وکړي. د نوموړي دفتر متحد ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یو بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات ترکو. یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د صدق کوستون سره هوار کړي.
دوی د خپل اختلاف ټول پرې دی او موږ ته د صدق اجازه راکړي.
افغانان له پاکستان د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازې غټې جوړې کې تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په یواد کې وشي نو باید تاسو ویزه ورکړئ.
په دې خبري مجله کې په پاکستان کې تاسو د مشت افغان کډوالو لسون سو هم خبرو.
څنګه چې کال په وطن کې سړی تیرګي او په ورځ باندې په پټه امر وشي سبب په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پرې دی اسلام آباد ته وځي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا وای د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پروند د شورا لغړی سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې لیدل دي. د شورا په خپل وپانه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو 3 کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېر شوی و او د هغه یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. خو د شورا په ټکو پلاوی سیاست کړي د ډونالد ترامپ تر مشرۍ لاندې نوی حکومت د افغانستان د سولې قضیه د خپل رسمي دولتي اجنډا برخه ګرځولې او د افغانستان د خلکو درد او ستونزې درک کوي. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور.
د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالي شورا له مشرانو سره کتلې. دا نسب پرون شنبه د فبروري په لومړۍ د ترکی په انقره ښار کې شوې. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور د دغه شورا غړي دي چې په دلی دنه کې برخه لرله. دوی د سولې بهیر د بیا پایل ریښتینی سولې ته د رسیدو او پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. د دې ناستې یو ګډونوال او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالي شورا یو غړي محمد محقق د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې پر حل کېدو ټینګار وکړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خراب کړي.
د ملي مقاومت شورا د غراس په خپل ویپاڼه په بیان کې د امریکا د نړیوالې سولې د بنسټ د استادو له قوله ویلي چې د افغانستان د سولې مسله د ډونالد ترامپ د حکومت د اجنډا یو برخه ده او د افغانانو درد او ستونزې درکوي. خو د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د دغه ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي چې افغانان ازمایل شوي سیرې نه غواړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، هغه ادعا چې د دوی د حکومت مخالفین او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو په یووالي کې دی. لډلې آصف وردګ ازادي راډیو ته وویل سیاسی برخې بل کارپو صادق دانش ازادی راډیو ته وویل افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا د 2022 کال د مئی په 18 د افغانستان د یو شمیر جهادي او سیاسي څیرو لوري له افغانستانه بهر رامنځته شوه. له دې وړاندې هم په ورته بحثونو کې په ځانګړي ډول د اتریش او وینا په ناستو کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفینو د افغانستان د مسلې حل بین الافغاني خبرې بللې وي، خو ځینو نورو بیا د خبرو اترو ترڅنګ په پوځي انتخاب هم ټینګار کړو. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي بیا پیلولو سره علاقه نه لري او دوی د سیاسي اجماع په پیاوړتیا د خبرو اترو لارې د افغانستان د ننګونو پر حل پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیک فشارونو زیاتولو او په دې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د میرمنو پر حقونو ټینګار کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په دې ورسوي کې د افغان جنو د سټاک ټو پننګا د جنو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو ورسته یو شمیر انجنیر او میرمنی وای طالبان باید د دوی د سټاک ټو په تړاو عملی ګامونه واخلي. دوی وای د سنځه د طالب چارواکو ترمن په داندریو او اختلافونو نه هواري شي. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې د پکې ژاړي او وایي کده جنو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. مخکې تر دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی ویلی وو چې د جنو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره نه ده، د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل په دې راپور کې.
دوی دې خپل لا اختلافات ټول پرې دی او مونږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي له زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسیدونکې ده. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي، وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما زده کړې مکولې، خو اوس مونږه د زده کړو وخت را نه تیریږي او دویم دومره یو چارواکی یو څوای یو بل چارواکی بل څوای هیڅ د دویم سرما سره بور معلوم نه دی. دوی دی خپل لا اختلافات ټول پرې دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي په خوانې مؤسسه چې دا هم نغړی د ورته سنځل عملي په راپور کې یاد شي. په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفغان ښکار کړی دا خفغانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفغان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ خبرګونونه راپارولي او لاس پلاس کیږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کیږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغې پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسه کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس دانګزی هم ویلیو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس دانګزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس دانګزی به له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت پلاس کې لري د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دیته و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزان پرت افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کینجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حق محرومي شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هند کرکټ شزینا نولسکلنی لوبډلی د کرکټ نړیوال شورا د کم عمر جنو د شلوریز نړیوال جام په پایلو کې د جنوبی افریقا لوبډلی ته د نه وکټو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. دا پایلو به نن د ماليزیا په پلازمینې کوالالمپور ښار کې ترسره شو چې جنوبی افریقا لومړی پاڼه ترسره کړې و او ټول لوبغاړي د دوه چا منډو په جوړېدو سوځېدلی و. هند وکړل شول هدف د وی وکټ په زیان سره په 12 اوور کې پوره کړی او په دې سره د نجونو د 19 کلونو لوبډلو اتلولي وګټله. په دې پایلو به هم د غوړه لوبغاړي په توګه هندي ګنګاډي تریشا ونومول شو چې څلور سلويشت منډې کړې وي او درې وکټ یې اخیستې وي. د دې ټول ټورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه هم وګټله چې 309 منډې کړې وي او ول لوبغاړي سوسولي وو. د کم عمرن جنو د کرکټ شلوریز نړیوال جام د 3 جنوري میاشتې په 13 نیټه د 1200 وادونو ترمنځ پیل شوی و. د ویلو ده چې په دې شلوریز نړیوال جام کې هند، استرالیا، سریلانکا، بنگلاديش، سکاټلند، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا، انګلستان، نایجیریا، د امریکا متحده ایالاتونو، نیوزیلند او د آیرلند لوبډلو برخه درلوده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړي. ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی وو کده یو شمیر هیوادونو لاري امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخاونه نیول شي نو پر دغه هیوادونو بل وړي تعرفه ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفه لوړی کړی دی. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د سپین مانی چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تکل عمل درامسته شوی ملي بیړنی وضعیت په خبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25 سلنه او د چینایي توکو پر وارداتو 10 سلنه تعرفه لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي. د سپین مانی د معلوماتو لبخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او لمخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10 سلنه تعرفه وضع کیږي. خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25 سلنه تعرفه ولګول شي. ډونالد ټرمپ ګواښ کړی و چې د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته غیر قانوني مهاجر او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیرونه درول شي نو پر دغه هیوادونو به سختي تعرفي ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې و چې پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ټرمپ د حکومت چارواکي وای فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25 سلنه تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداري ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلې ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر کیږي تعرفه وسکړي. د هغه په وینا 25 سلنه تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کاناډایی ډالر کیږي پر امریکایي محصولاتو د سه شنبه لورځې عملی شي، یعنی همغه ورځ چې د ټرمپ تعرفه نافذ شي او د پاتې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 21 ورځو کې تعرفه ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکړي. په واشنگتن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړي چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلی چې ډونالد ټرمپ له خپل متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو غړي هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره د ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی 2% ونډه 15% تل وړکړي. مایک والټس پرون له نیویارک پورت سره خبرو کې وویل چې ډونالد ټرمپ بشپړ حق لري چې د ناتو له غړي وغواړي چې د خپل دفاعي بودیجې برخه زیاته کړي. هغه زیاته کړه اوس وخت را رسیدلی چې اروپا 15% د خپل دفاعي لګښتونو په زیاتولو له امریکا سره د اتحاد ژمنتیا وشي. شغلی والټس زیاته کړه امریکا بل ناتو سره زغرد خبرو ته دوام ورکړي چې غړي هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي. هغه د روسیا او اوکران جګړې ته په اشاره وویل چې اروپا اوس له دوهم نړیوال جګړې وروسته تر ټولو لستري جګړې سره مخامخ ده. امریکا حاضر ده د خپل ناخالص کورنی تولید څخه باندې 3% ناتو ته ځانګړي کړي او کدا اندازه 15% تل وړ شي نو امریکا باید 600 میلیارډ ډالر نوري پیسې هم ناتو ته ورکړي. ناتو تړون د دوهم نړیوال جګړې له پای ته رسیدو څلور کال وروسته په 1949 میلادي کال کې جوړ شو.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نشتې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف خوړی پاکستان ته ولاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمیر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې ستونزې په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافی سیالي د رواني فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بارې په پاکستان کې جوړیدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانی وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزا واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کوو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باندې نږدې وګوري خو اوس خوشینه دي ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپینز ټرافی لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپینز ټرافی پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمنځ پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او دا افغانانو د دې پریدي چې لاړ شي، ځکه چې په وریم چې د انګلینډ، آسترالیا، د نورو هیوادونو خلک باندې خپل لوبډلو تشویق پر راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډلو تشویق کړي.
نو موږ دا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. دا کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د ننداري لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی د غراس د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبري وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پوخانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو هم لنګدې د اتلانو جام سیالیو د ننداري او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړي او آن د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په ګډونې د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتي نو دروازې غټې جوړې کړي، تاسو چمپیونز ټرافی غواړي تاسو په هیواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافی دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغه سی لوبي کیږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینوال
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته په افغانانو ویزی سختی کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19 د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26 او 28 د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
له نورې نړۍ یو شمېر افغانان غواړي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته د کرکټ د اتلانو جام سیالي له نشتې وګوري. پاکستان دوی ته ویزه نه ورکوي. بل ورته د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډۍ نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي دي هم له اسلام آباد او راولپنډۍ نه ووځي. زما همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر اخیست.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتہائی ډیره زیاته ده او دسه پریشانی ده بالکل. خدای کنه ډوډۍ خوند راکې او نه خدای کنه خوند راکې زګه سه 45 کال په وطن کې سړی تیر کې او په ورځ باندې پګه کوته امر وشي تب په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پرې دی اسلام آباد ته وځي خپل وطن ته بځي. انتہائی ډیره پریشانی جوړه کړې ده. پرم راغلی د ما کور پاته و ورځې ټیم راکې دوه ورځې کې ورته ولا خزم بوله مونږ رانم ولا مدن اوس په دې لحاظ مو ډیر پریشانی سره افغانستان کې موږ د شه شنه لوي سو وسالته زمګ سرپناوي یا زمګ چا आवाज اوریدل وی طریقه کار راته جوړ کړو وس بده ورځو په دغه ټیم ټول افغانان وځي دغه تاسو لار ده دغه شی بزانس وروړي دا شی بزانس سره نه وړي اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله کد چل راځي اوس وګو
نومے اسد اللہ دے بزخپل پیوار کا کے مصاحب اسلام آباد کے وسیدوں کے پاکستان کی صاحب لکز تقریبا چ د دوتسل وی کلون نو وسیگم خپد لند شپو کی یا پد لند میاشت کی زمون سره چ کم وزایت روان دی صاحب هغه بیخی نا چلن وزایت کم سے کم کما باسی مات د لک ٹیم را کی مقرر ٹیم دی راته وخه جز پر ٹیم باندې بالکل وزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گنا دومره پریشان یو زتا سو مسدا اوس دا درو رز کی ز کور نه نو زمالات دومره خراب ته شپا ورځ نه دے چاپیر من غور زی الا سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه دے سی پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وے
په پاکستان کې مو د یوش مر افغان کډوالو نظر د سر شریک کړ
facebook.com/azadiradio
د طالبان حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسب کارونې لپاره د طرحې د عمل کېدو په هدف غونډه کړې په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د شار او کور جوړونې وزارت د اطلاعات او کلتور وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ شوې ټینګار شوې چې حضوري چمن کې باید تاریخي کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د عامه ګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
حضوري چمن چې لڅو کلونو راهیسې بے قبله وچ او شار دی اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت د غشان تاریخي کلتوري اقتصادي عایداتي ارزښت عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظم او هډرخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مهمه په خطر شاو
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو حل ته زو فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار و نه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راځي په کابل کې ورزشي لوبغالی دی باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې په خانه غړای دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې د ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لوی ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. د لسی زراحیس د غشان د نظامی رسم گشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کاری ده. حضوري چمن په 1979 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرسته د د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه